واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د طالبانو او د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد ترمنز په قطر کې خبري روان دي یو امریکایي چارواکی ویلی دی چې د سعودي وسروال محمد اشمرانی د دزو د وجه د معلومولو لپاره چې په سمندري اړې کې دزی کړي درې کسې وجلی تحقیقات کوي او نن په هانګ کانګ کې د مظاهرو پوره شپږ میاشتې وشوې د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د قندوز د لوی لارې د امنیت په هکله رپورت لرو خو د پارلمان یو شمیر غړي اعتراض لري چې دا مذاکرات د خلکو پټ ساتل شوی دي
او د هغه مذاکراتو به هیڅ ګټه ولسته نه وي چې په هغه کې اوربن په سر د ایجنډا کې نه وي او په سر د ایجنډا کې مطرح نه شي
د قندوز د لوی لارې په هکله ول شوی دي چې د پخوا په پرتله ناامنه شوی دي
او مګړي هم سفر نشي کولای ځکه چې هغه هم په ویره کې دي چې مونږ هم دلته د سار خطر ویني او نشتللی
او د امریکا د ولسی جرګې قضایي کمیټه نن په جمهور رئیس ترامپ باندې د قانوني تورونو او د وظیفې نه د هغه د لری کولو په باره کې استماعیه غونډه کوي خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایو په افغانستان کې د پخلاینې د پاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د درې میاشتې ځنډ وروسته د شنبه په ورځ بیرته مذاکرات پیل شوي او لا هم ادامه لري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نتاق سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلی دي چې دوی او د امریکا مذاکراتي ټیم پرون خبرې پیل کړې دي او نن به هم خبرې ادامه ولري سهیل شاهین ویلی دی که امریکا ورسره پریکړه لاسلیک کړي نو د بارنیو ځواکونو د پاره به د افغانستان نه د وتلو لار ورکړي خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو په حق له چې پکې وضاحت نشته اندېښنه لري په ولسی جرګې کې د هلمند د خلکو استازي شګوفې نورزی داسې ویلی دی
پولیسونه د دې موضوع څخه هیڅ خبر نه دي زه یو کس يم چې د خبرو د لایې څخه خبر سم هغه زما بزګر ورور هغه زما ور چې په ولسوالۍ کې بیا هغه به د کمی لار څخه او څنګه به خبر سي دا د ټول ولسونو لپاره تشویش ور دي هر څه چې جریان لري باید د هر سات گزارش ولسونو ته وړاندې سي
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې د جګړې د پایته رسولو یوازینۍ لار د افغانستان حکومت طالبانو او د امریکا ترمنځ سیاسي پریکړه لیک دی او د دې ډار ترلاسه کول دي چې نور افغانستان د دهشتګرو لپاره خوندي ځای نه دی زلمی خلیزاد نه هواره د طالبانو سره مذاکرات وکړل او دا مذاکرات د جمهور رئیس ترامپ په یو ټویټ ودرېدل ل درې میاشتې ځنډ وروسته اوس بیرته مذاکرې پیل شوې دي
امنیتي مقامات وایي چې په هلمند کې په ځانمرګ برید کې د ملي پاوز 15 اسکر وژل شوی 15 نور اسکر او دوه ملکیان ټپیان شوی دي دا برید د لخکرګاه په شمال کې د نادلي د ولسوالۍ په امنیتي کمربند کې شوه ده د هلمند ولیوان عمر ځواک امریکا غږ آشنا رادیو ته د پیخي د ورستو جزئیات په اړه داسي ول
سیمه کې د ملکی کسانو کورونه هم مشتي چلته ملکی کسانو ته هم تلفات او خسارات وشتي دي تر دې دمه پر د ملکی کسانو دوه تنه چې وشد زده ویني هغه ټپیان انتقال شوی دي
د نادلی ولسوال بریالي نظری امریکا غکته ویل چې تر ځانمرګ برید وروسته وسلوال برید هم شوه او جګړه یو ساعت روانه وه خو یو امنیتي مقام چې نه غوښتل نوم یې خبر شي آشنا رادیو ته ویل چې د هلمند د نادلی د ولسوالۍ د کمربند په دفاعي پوسټه باندې په برید کې د ملي اردو نه عسكر وژل شوی او 15 نور ټپیان دي
سرور دانش ویل دي حکومت د اداري فساد ضد مبارزه کې ناکام ده د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش وایي کسه هم په دې وروستیو وختونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې زیاتې شوې دي خو لا هم په دې برخه کې خپل ټاکل شوی هدف ته نه دی رسیدلی سرور دانش وویل
ما با اینکه اقدامات زیاد و متنوع داشته ایم و رهبری حکومت هم تصمیم و اراده جدی و قاطع داشته اما هنوز هم از یک نهاد دولتی مستقل عهده‌دار مبارزه با فساد اداری برخوردار نیست.
د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش نن د دوشنبه په ورځ د فساد سره د مبارزې د نړیواله ورځ په مناسبت غونډې ته وینا کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو د کمیسیون جوړول، د اطلاعاتو قانون، د مدني ټولنو ملاتړ او د حکومت د حساب ورکولو بهیر د حکومت د اقداماتو په جمله کې د یادونې وړ اقدامات بللي، خو سره د دې هم وایي چې حکومت په دې مبارزه کې هدف ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د روڼتیا د سار د بنسټ د فساد ملي سروې له مخې په 2013 کال کې 1.5، په 2014 کال کې 2.9 او په 2014 کال کې 1.9 بلیون ډالر په ټول افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې رشوت ورکړل شوی دی.
د افغانستان ولسی جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون په اکثریت رایو تصویب کړ. دا قانون چې په 1395 کال کې کابینه تایید کړی و، ولسی جرګې له ډیرو بحثونو وروسته تصویب کړی دی. د دغې جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل د دریو مخالف رایو په استثنا دا قانون تصویب شو. د دې قانون په اساس به د ماشومانو د حقوقو له سرغړونکو سره قانوني چلند کیږي. په دغه قانون کې له 18 کلونو نه کم عمره کسان ماشومان بلل شوي چې باید سرپرستی او پالنه وشي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي قاضي حنفي وویل چې د شریعت له مخې کله چې یو انسان بلوغ یا ځوانۍ ته رسیږي ماشوم نه ګڼل کیږي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. یو امریکایي چارواکي د یکشنبه په ورځ وویل چې سعودي وسلوال محمد شمرانی چې د جمعې په ورځ د پنساکولا په سمندري اډې کې ډزې وکړې او درې کسه ووژل، له ډزو لږ مخکې په ټویټر کې لیکلي وو چې امریکا د نور د اسرایلو ملاتړ نه کوي. امریکا یې د مسلمانانو په ضد اعمالو تورنه کړې وه. اف بی آی ویلي د دې لپاره اوس تحقیقات کوي چې د سعودي عربستان حکومت ژمنه کړې ده چې په دې حق له تحقیقاتو کې به بشپړه همکاري وکړي. د دې خبر تفصیل شیر غورزنګ لولي.
د امریکایي چارواکو په وینا د امریکا په سمندري اکاډمۍ کې د جمعې په ورځ هغه مهال درې تنه محصلین ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول چې دوی هڅه کوله د سعودي د وسلوال الشمراني د برید مخه ونیسي. ای بی آی ویلي هڅه کوي د وسلوال د برید انګیزه معلومه کړي. د ای بی آی پلټون کې هڅه کوي دا هم معلومه کړي چې آیا د سعودي د شاهي هوایي ځواک یو شکلن ډګرمن یوازې و که د یوې لویې توطیې یوه برخه وه. ای بی آی د سعودي له حکومت څخه په دې تحقیقاتو کې د بشپړې همکارۍ د ژمنې څخه مننه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې د سعودي پادشاه سلمان ورسره ټلیفوني خبرې کړې او د دې پیښې په اړه یې خپل خفګان څرګند کړی دی. د دې پیښې په تړاو تر اوسه هیڅوک نه دي نیول شوي، خو د سعودي عربستان زده کوونکی چې له الشمراني سره یې پېژندګلوي درلوده دغې اکاډمۍ ته له تګ نه منع شوی دی او له پلټونکو سره همکاري کوي. دا د امریکا د فلوریدا ایالت په پنسیکولا اډه کې په تیره یوه اونۍ کې دوهم برید دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
نن په هانګ کانګ کې پولیسو له دې عمله ټینګ امنیتي ترتیبات نیولي وو چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د یو لوی لاریون خبر ورکړو. پولیسو سهار په لویو سړکونو کې ګزمې کولې چې مظاهره چیان سهار وختي د مامورینو د تګ راتګ مخه ونیسي. نن په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرو نه پوره شپږ میاشتې وشوې. مظاهره چیانو د جون په 9 د حکومت د هغه اقدام پر ضد اعتراض پیل کړی دی چې غوښتل یې په جرمونو تورن کسان چین ته وسپاري.
او نن ماسپخین د نیوزیلند یو اور غورځونکی ټاپو فعال شو او په شاوخوا ساحو کې اور او ویرې وشیندلې او لوګي خپور شو. د دې پیښې په وخت کې لسګونه سیلانیان په سیل بوختو. پولیس او د ژغورنې عملی لا هم په ساحه کې د موجود خطر له امله د ورکو کسانو د پیدا کولو لپاره لټون نشي کولی. پولیسو ویلي 15 کس مړه شوي دي چې د نیوزیلند خلک او خارجیان دي. د وایټ آیلند په نوم دا ټاپو د نیوزیلند د مرکزي ساحې نه 50 کیلومتره لرې دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي دي چې د امریکایي هیئت سره یې مذاکرات د درېیمې ورځې لپاره هم ادامه لري، او د دوی په وینا دا مذاکرات له هغه ځای نه پیل شو چې درې میاشتې مخکې په ټپه درېدلی وو. د پارلمان یو شمېر غړي اعتراض کوي چې دا مذاکرات د خلکو نه پټ ساتل شوي دي، هیڅ وضاحت نشته. لدی عمله دوی اندیښمن دي. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ راکړي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو ترمنځ د دریو میاشتو په ټپه درېدلي مذاکرات چې لشنبې ورځې له سره بیا پیل شوي نن هم دوام کړی دی. په قطر کې میشته طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي چې د دوی او امریکایي مذاکراتي ټیم ترمنځ خبرې پرون شوي او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. سهیل شاهین په بل ټویټ کې ویلي که امریکا ورسره هوکړه لري کلاسیک کړي نو بهرني ځواکونو ته له افغانستانه د وتلو لار به ورکړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو اندېښنه ښیي چې وضاحت نه لري.
ولسونه د دې موضوع ته هیڅ خبر نه دي. زه یو کس یم چې د خبرو د لارې څخه خبر سم. هغه زما بزګر ورور، هغه زما ور چې په ولسوالۍ کې بیا هغه به د کومې لار څخه او څنګه به خبر سي. دا د ټول ولسونو لپاره تشویش وړ دی. هر څه چې جریان لري باید د هر سات گزارش ولسون ته وړاندې سي.
د پارلمان ځینې نور غړي بیا پر روانو مذاکرات کې د اوربند شرط حتمی بولي. دوی وایي بیل اوربند مذاکرات د سولې په معنا نه دي.
اولنې شرط چې مطرح کو هغه اوربند دی او د هغه مذاکراتو به هیڅ ګټه ولسته نه وي چې په هغه کې اوربند په سر د ایجنډا کې نه وي او په سر د ایجنډا کې مطرح نشي.
طالب دپاره هم دا مناسب نه ده چې د امریکایي عسکر سره اوربند کوم، خو د افغان عسکر سره اوربند نه کوم او سوله کوم. دا دوی خبرې ډېرسته تضاد دي.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تازه په یو مرکه کې ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ لار د افغان حکومت طالبان او امریکا ترمنځ سیاسي هوکړه ده او د دې ډاډ ترلاسه کول چې نور افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای نه دی. افغان حکومت بیا اوربند غواړي.
په قطر کې له روانې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د ټینګار په اساس په اوربند توافق وشي.
د سولې شمیر فعالان بیا چې په قطر کې له طالبان سره لیدلي وایي طالبان اوربند مني خو په څو مرحلو کې.
د امریکانو سره اوربند او د افغانستان د حکومت سره اوربند دا دوه فقط دوه مرحلې دي او مدت زمانی ډیر محدود ده. نور طالبان د اوربند نه تښتي. زه فکر کوم چې اوربند د سولې یو اساسي ټکی دی.
زلمی خلیزاد نه هواري له طالبان سره مذاکرات وکړل او دا مذاکرات د ولسمشر ټرمپ په ټویټ ودرېدل. له درې میاشتنی ځنډ وروسته اوس دا بیا له سره پیل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او یو شمیر کاندیدانو ترمنځ پرون غونډه وشوه، مګر غونډه بې نتیجې پای ته ورسیده. نن د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې دوی بیا سلام مشورې کوي، مګر د ثبات او همپالنې ټیم ویلی دی چې د ټولو ولایتونو د رایو د شمیرلو پرته دی کمیسیون نتیجه نه اعلانوي. اکرام شینواری د کابل راپور راکړی دی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو او د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د اصاب ترمنځ د یکشنبې په ورځ د کومې پریکړې ته د رسیدلو پرته د ناسې پای ته رسیدو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې اوس دوی په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر د پای ته رسیدو دپاره د قانوني لارو چارو په لټولو باندې په سلا مشورو بوخت دي. د دغه کمیسیون یو وایان میرزا محمد حق پرست د دوشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کمیسیون د چارواکو او د جمهوري ریاست د نوماندان ترمنځ د یکشنبې ورځې غونډه د کومې پریکړې ته د رسیدو لپاره نه و جوړه شوې.
فعلا رهبری خپل په منځ کې هم مجلس لري او په دې باندې یو کره کتنه کوي چې د حقوقي اړخه څخه موږ یوه درسته معقوله لاره پیدا کړو تر څو د وو ولایتونو دروازې چې بندې دي دې مسلې ته موږ رسیدګي وکړو او ابتدایي نتیجه هم اعلان ته وسپارو. چې د ابتدایي نتیجې د اعلان ته د سپارلو څخه مخکې مهمه ده چې د وو ولایتونو تفتیش او بشماري چې نه ده ترسره شوې تقریبا تر 1000 اضافه محلونو باید د تفتیش او بشماري شي. د هغه په اړه باندې کمیسیون هم د حکومتي اړخه په تحلیل کې دی تر څو یوه درسته فیصله وشي او موږ لاس د ابتدایي نتیجې او اعلان ته.
یکشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو او یو شمېر نوماندانو ترمنځ ګډه ناسته هغه مهال بې پایلې پای ته ورسېده چې کله د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم غړي له دې ناستې د اعتراض په توګه ووتل. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم په ګډون د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ اختلاف هغو شاوخوا 300,000 رایو په سر دی چې دا ټیمونه یې بیا شمېرل او تفتیش غیر قانوني ګڼي، خو کمیسیون د دغو رایو بیا شمېرل او تفتیش له وړاندې په ویش ولایتونو کې بشپړ کړی او یوازې په وو ولایتونو کې د بشمیرلو تفتیش بهیر د بشمیر نوماندانو د پلویانو د مخالفت لامل تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په دغه ولایتونو کې د رای او د بشمیرلو تفتیش کې په لول د پاره له ټولو ممکنه قانوني لارو چارو باندې کار کوي. دغه کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرس وایي کمیسیون له افغان حکومت هم غواړي چې دغه ستونزې ته ژر د حل لار ولټوي.
رحمان پور حکومت باندې موږ هم ژغ وکړي چې د ولسمشری ټاکنې نظام د دقیق لپاره د کمیسیون سره همکاري وکړي.
خود عبدالله عبدالله ټاکنی سیم یو چارواکی په زل احمد مانوي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته غواخ وکړ کچيري دغه کمیسیون د ولایتونو د رایو د شمیرلو پرته پیل اعلان کړي نو د کمیسیون دا کار به د ټاکنو روان بهیر د بحران سره مخ کړي.
اگر یک ولایت هم شمارش نشن
که چیری د یو ولایت رای و نشمیرل شي پایلې غیر قانوني دي او که د ټاکنو کمیسیون د یو قانوني ادارې لنوم څخه ناسمه ګټه واخلي او غیر قانوني کار وکړي اعتبار نه لري. نه یوازې چې ورته اعتبار نشي ورکولای بلکې موضوع لا هم پیچلی کوي.
همداشان خاغلی مانوي ویل چې کچيري د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا 300,000 رای د سیسم څخه بهر کی او بیا دغه رای د بشمیرلو کار پیل کی نو د عبدالله عبدالله ټاکنی سیم زره او بشمیرلو به سره یو دیشی او دغه ټیم په لویان به په ولایتونو کې د ټاکنو بند دفترونو بیا پرانیستلو او زره بشمیرلو ته اجازه ورکړي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري اجرایی رئیس یوسف رشید افغان حکومت څخه غواړي چې په ولایتونو کې د ټاکنو دفترونو بیا پرانیستلو لپاره له زور څخه کار وانخلي. خاغلی رشید امریکا غا ښه راډیو ته ویل چې کمیسیون باید دا کار د نوماندانو سره د تفاهم لاره حل کړي. چې د کمیسیون
متوالیه نو دلته د شکایت کمیسیون چې په هم د ګونو لپاره د پښتونوالده
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دی وی پریکړې لمخي د شاوخوا 300,000 هغه رایو د بشمیرلو کار نږدې 3 اونۍ وړاندې پیل شوه چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونی ټاکنیز ټیم پرته اکثره ټاکنیز ټیمونه بشمیرل او تفتیش غیر قانوني ګڼي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د فساد ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. د جمهور رئیس اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش په افغانستان کې د دغه ورځې د نمانځنې په حق له په غونډه کې ویلي دي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی سره د دې چې ډېرې هڅې کړې دي. د افغانستان د روڼتیا د سار ادارې ویلي دي چې د فساد سره د مبارزې لپاره باید د نړیوالو اصولو سره سم مستقله اداره جوړشي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ را لګلې.
افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په پراخه کچه اداري فساد پکې روان دی. د ولسمشر غنی مرستیال وایي که څه هم حکومت له فساد سره د مبارزې کلکه اراده لري او په دې لار کې یو لړ ګامونه هم پورته کړي خو د فساد په مهارولو کې ناکام دی.
ما با اینکه اقدامات زیاد و متنوع داشتیم و رهبری حکومت هم تصمیم و اراده جدی و قاطع داشته، اما هنوز هم از یک نهاد دولتی مستقل عهده‌دار مبارزه با فساد اداری برخوردار نیستیم.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ چې په کابل کې له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځنه جوړه کړې وایي چې 80% افغانان د ناامنۍ او بیکاری تر څنګ فساد لوی ستونزه بولي.
زمون غوښتنه ده چې باید نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي، خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما که څه هم له فساد سره د مبارزې په لار کې د افغان حکومت د کړنلارو او پالیسیو هرکلی کوي، خو وایي چې د حکومت لخوا جوړ سوی عدلي او قضایي مرکز په لوړه کچه له فساد سره د مبارزې په لار کې اغیزمن کار نه دی کړی. افغان حکومت شاوخوا 4 کاله وړاندې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرانیست چې په لوړه کچه د فساد دوسیې وڅېړي.
موږ په رښتینې توګه په دې باور یو چې په افغانستان کې له فساد سره جګړه یوازې افغانان ګټلی شي. ملګری ملتونه د تلپاتې پرمختګ موخو ته د رسیدو په لار کې په جدي ډول ستاسو ملاتړي دي.
اداري فساد د ډیری افغانانو غوندې د عبدالکریم مبارز پر ژوند هم بدې اغیزې کړي. دغه ځوان وایي چې د یو مشروع کار لپاره په دولتي ادارو کې رشوت ځینې وغوښتل سو. نوموړی وایي 15 کاله کېږي چې له فساد ضد شعارونو سره پر ښوونځیو او جوماتونو ګرځي. هغه غواړي په یوازې سره په خلکو کې د فساد ضد انګیزه پیاوړې کړي.
نو څه په څنګه کار څه کوم چې زه سبا د هغه کې خوشاله منو هدف مې د قانوني تور ځ خپل هدف تر لاسه کوم پس د فساد په نړۍ کې د فساد تر د مبارزې په نړۍ کې مې دا یو هیله ده چې یو بدلون راولم یو ستر اقدام وکم ام دې لپاره مې دې ته مې کار ویلې او دې په سر راځک سوایم
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د فساد د ملي سروې له مخې په 2013 کال کې 1.1، په 2014 کال کې 2.9 او په 2014 کال کې 1.9 بلیون ډالر په ټول افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې رشوت ورکول شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د ولسی جرګې قضایی کمیټه نن بل استماعي غونډه کوي چې په ولسمشر جمهور ترامپ باندې د قانوني تورونو او د وظیفې نه د هغه په لری کولو باندې غور کوي. د آشنا تلویزیون رپورت نسیم ستانیزایل ولی.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د قانوني چلن په اړه د حقایقو د پیدا کولو یو بهیر پیل شو. مقصد دا و چې دا معلومه کړي چې د یوکرين د جمهور رئیس سره په معاملې کې له قانون نه سرغړونه کړې ده کنه. خو دا بهیر دومره پر مخ ولاړ چې د امریکا د ولسی جرګې رئیس نانسي پلوسي د دې بهیر بل قدم اعلان کړ.
سادلی په خوښنۍ خو په ډاډه سره او خاکساري نن د قضایا کمیټې له رئیس نه غوښتنه کوم. په دې وخت کې مې د خپلو مؤسسینو سره په زړه کې وفاداري او د امریکا د پاره مینه موجوده ده. غواړم چې هغه د وظیفې نه د لری کولو د تورونو د لګولو کار پر مخ بوسي.
د امریکا د قانون له مخې له وظیفې نه د وستر چارواکي د لری کولو لپاره پر هغه درې قانوني تورونه لګیدلی شي: د عدالت مخنیوي، له قدرت نه ناوړه ګټه اخیستل، او د کانګرس د کار مخنیوي چې د کانګرس پکاوي هم ګڼل کیږي. دغه ماده د امریکا ولسی جرګې ته د لا زیات غور لپاره وړاندې کیدلی شي. اوله استماعي غونډه د امریکا د ولسی جرګې په قضایا کمیټه کې په دې توګه پیل شوله چې وکیلانو ته سوګن ورکړل شو چې دوی به په دې پلټنو کې له صداقت نه کار اخلي. په امریکا کې له دغه راز سوګن نه وروسته هم درواغ ویل جرم ګڼل کیږي.
مونږ هر یو سوګند کړی دی چې اساسي قانون خوندي وساتو. حقایق زمونږ په مخ کې واضح دي. ولسمشر ترامپ نه یوازې دا هڅه وکړله چې زمونږ په انتخاباتو کې له بهرنۍ لاسوهنې نه ګټه واخلي، بلکې په مستقیم او واضح ډول په انتخاباتو کې بهرنۍ لاسوهنه راوبلله.
ولسمشر ډونالد ترامپ د دې بهیر پر اجراءاتو باندې په کلکه نیوکې کړې او د هغه متحدین وای چې دا تحقیقات سیاسي موخې
لري. رئیس د مؤسسینو په برخه کې ډېرې خبرې وکړې او بیا یې د هغوی نقل قولونه بیان کړل. موږ د دې لپاره استماعي غونډې کوو چې مؤسسین پر دې هیواد د بهرني نفوذ په برخه کې اندېښمن ول، خو هغه دا نقل قول نه کړ چې مؤسسین له سیاسي پلوه هم د لرې کولو په برخه کې اندېښمن ول، ځکه دا سړی ستاسو نه خوښیږي.
له بل پلوه سپینې ماڼۍ امر کړی دی چې د کابینې په کچه چارواکي چې د ولسمشر ټرمپ او یوکرین د ولسمشر زیلنسکي د ټلیفوني خبرو په برخه کې مستقیم معلومات لري، په کار ده د کانګرس له خوا نه ګواهۍ ته د حاضرېدلو ټولې غوښتنې له نظره وغورځوي. په دغو ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ټرمپ د یوکرین له ولسمشر زیلنسکي نه د مرستې او ملاتړ غوښتنه کړې وه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، د قندوز لوی لارې د پخوانه ناامنه شوې دي. د دې غلارې په اوږدو کې څو ځلې دولتي مامورین له موټرو کوز کړی شوي او وژل شوي دي. ګلرحیم نیازمان د قندوز نه راپور رالېږلی دی.
د بغلان قندوز پر لوی لار امنیتی پوستې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر وخت په جګړو کې تخریب شوی، خو لا تر اوسه نه دی فعال شوی. په همدغه سیمو کې چې غنی ونی او زراعتي فصلونه ولاړ وي، وسلوال طالبان لوی لارې ته راوځي. عام خلک وایي چې کله پر لوی لارو طالبان تلاشي کوي، دوی د خطر احساس کوي او سفر کولو ته زړه نه ښه کوي. د قندوز یو تن اوسیدونکو په دغه ولایت کې د لوی لارو په اړه داسې وایي:
زه شیرشاه مزه قندوز ولایت اوسیدونکو یم. د لارو ستونزې چې هغه دولتي کسان دي یا ملکی کسان دي، نو حتی له مرکز نه ولسوالۍ ته، له ولسوالۍ نه مرکز ته راتللی نشته وسلوا طالبان که حساتو غړي اغوینو سرکونو تر وځو چک پینټونه اچوي هغه کسان چې په دولت کې دند لري هغه کوزوی او وجنې او دولتي کسان نو په ډاډز سفر چیرته کولای نسی پرته له دې دولتي کسان چې دوی سفر کولای نسی عام وګړي هم سفر نسی کولای ځکه چې هغه هم په ویره کې چې موږ هم دلته د سر خطر ویني او نشتل ځکه چې محکمه د سړک په سر ده هغه کله چې کاس کوز کې چې سړنو کې دا کاس سکاره ده سند ده بس هغه د فتن د سړک په سر باندې هغه وزن لمنځ وړي.
جمشید سیلاب وایي چې له یوې خوا وسلوال کسان لارو ته راوځي او له بلې خوا وسلوال غله هم د ځینو ولسوالیو په لارو کې موټرې چور کوي.
نوم یې جمشید سیلاب ده، د کندوز یو تن اوسیدونکی. کندوز کې زیاتې ستونزې دي، له لویو لارو ستونزې دي چې کندوز ته کومې لویې لارې د ولسوالۍ نه راغلي دي یا د ولایاتو نه راغلي دي. په هغو لارو باندې د پوستې د نږدې امنیتي پوستو په څنګ کې سړی ښکته کېږي، لکه د تېرې ورځ پېښه که تاسو ته په یاد دي، تېرې ورځ هم همدا رقم درې نفره د خان آباد لویې لار باندې ښکته شو، وویشتل شو. تر ناوخته پورې د هغوی جسدونه پراته وو، چا دا جرات نه شو کولی د هغوی جسدونه واخلي یا جسدونه د ځمکې نه پورته کې وویسي. نو کندوز تنها د کندوز خان آباد لار نه ده، کم درقم د کندوز کابل لویې لار راواخلو، د کندوز چاردلې را راواخلو، د کندوز شیرخان بندر لاره چې ده هلکې به داسې ورته وایم چې د کندوز عمومي لارې له هرې خوا له ګواښ سره مخ دي. موږ په ډاډه نه شو کولی چې رفت آمد کوو که د شیرخان بندر او کندوز لاره ده هلته غله راوځي، نه د مسافرین په عذابه غله ترې شیان اخلي، د نورو لارې د مخالفینو له ګواښ سره مخ دي.
د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي وایي چې کندوز ته غځېدلې ځینې لارې د مخالفینو تر تهدید لاندې دي.
د خان آباد او کندوز مرکز تر منځ کومه لویه لار چې ده ځینې وخت وسلوال مخالفین راوځي، البته تهدیدات شته دي، خو د خان آباد او تخار تر منځ په لویه لار باندې کوم جدي مشکل نشته. همداشان د شیرخان بندر او د مرکز تر منځ کومه لویه لار چې ده هغلته بیا یوازې دشت ابدان سیمه کې ځینې وسلوال غله راوځي، هغه هم له پخوا څخه اوس هلته کومې نظم عامې سرحدي ځواکونه چې کومې پوستې چې دي هغوی تر ډېره حده پورې توانېدلي چې دغه تهدیدات مخنیوي وکړي.
د بغلان د جری خوشکو سیدونکو وایي چې وسلوال کسان د بغلان قندوز پر لوی لار موټرې تلاشي کوي او له بارونکو موټرو څخه ټیکس اخلي. دوی وایي چې وسلوال کسان هر وخت پر لوی لار تیرېدونکو مسافرو ته ګواښ پیښولی شي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په اخر کې د سو خبرونو غټه کې واورئ. په افغانستان کې د پخلاینې د پاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو ترمنځ د درې میاشتې ځنډ وروسته د شنبې په ورځ بیرته مذاکرې پیل شوې او لا هم ادامه لري. سهیل شاهین د طالبانو نطاق وایي که امریکا ورسره پریکړه لیک لاسلیک کړي نو بارنیو ځواکونو ته به د افغانستان نه د وتلو لار ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر تازه په یوې مرکې کې ویلي دي چې د جګړې د پایته رسولو یوازینۍ لاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او د امریکا ترمنځ سیاسي پریکړه لیک دی او د دې ډار ترلاسه کول دي چې نور افغانستان د دهشتګرو لپاره خوندي ځای نه وي. امنیتي مقامات وایي چې په هلمند کې په ځانمرګي برید کې د ملي پوځ 15 عسکر وژل شوي دي، 15 تنه نور عسکر او دوه ملکي وګړي ټپي شوي دي. سرور دانشوایي حکومت د اداري فساد ضد مبارزه کې ناکام دی. د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش ویلي کسه هم په دې وروستیو وختونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې زیاتې شوې دي، مګر لا هم په دې برخه کې حکومت ټاکل شوي هدف ته نه دی رسیدلی. د افغانستان ولسي جرګې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ قانون په اکثریت رایو تصویب کړی دی. دغه قانون په 1995 کې کابینه تایید کړی و. ولسي جرګې له ډیرو بحثونو وروسته تصویب کړ. یو امریکایي چارواکي د یکشنبه په ورځ وویل چې سعودي وسوال محمد شمرانی چې د جمعې په ورځ د پنسکولا په سمندري اډې کې ډزې وکړې او درې کسې وژل، له ډزو مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې امریکا د نور د اسرائیل ملاتړ نه کوي او امریکایي د مسلمانانو په ضد اعمالو تورنه کړې وه. نن په هانګ کانګ کې پولیسو له دې عمله ټینګ امنیتي ترتیبات نیولي چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د یو لوی لاریون خبر ورکړی و. دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. نیم ساعت وروسته د رڼا پروګرام لرو. د پروګرام چلوونکی نوشابه آشنا تاسو سره غږیږي. کولای شئ لږ وروسته خپل خبرونه ته زنګ ووهئ. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.